وحید الله غازی خلوای په افغانستان کې چې کوم بانکونه فعالیت لري لومړی معیاري نه دي او بل په هر ځای کې څنګ نه لري.
چې په نورو دنیا کې بانکونو کې دي هغه په افغانستان کې نه دي. فرض په هر ځای کې څنګه نه لري، ماستر کارډ یې نه چلیږي یا ډېر کم دی یا په ډېر مشکل سره دغه کېږي، یا که تاسې اکاونټ خلاصوئ په ډېر مشکلات یې درته خلاصوي. نو دغه لاملونه دي چې د خلکو اوس هم زه باور نه لرم چې 15% خلک دي دغه ته لاسرسی ولري. ډېر کمه ټیټه دي خلک په بانکونو کې پیسې لري، ځکه چې باور پرې نه کوي خلک.
دای وای بانکداران په خلکو او خلک په بانکدارانو باور نه لري، نه هم بانکونه د ډیرو پورونو ورکړې ته زړه ښه کوي او نه هم خلک په اسانۍ پورونه اخلي. تر ډیره په افغانستان کې د بانکدارۍ مسؤلیتونه صرافان مخې ته وړي. صرافان وای د بانکونو پر ځای خلک په صرافانو زیات باور لري. د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د رهبری شورا غړی امین جان خوستای وای 90% صرافان پولي خدمتونه وړاندې کوي.
صرافان دومره د صرافای لري په ټول افغانستان کې چې ګوډ ګوډ تا او په یو سات په نیم سات کې په 53 ډالر بیا به تاسو پیسې خدمات ارزه کولای شي. نو نسبتا بانکونو ته صاحب 90% صرافای او کړه موافقتي او ولس اعتماد لري او ولس کار ورسره کوي او بانکونو سره نه ولس کار کوي نه اعتماد پاتې ده.
د ډیسمبر 4 د بانکونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. هر کال دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره نمانځل کیږي چې د بانکي ستونزو هواري ته د مسؤلینو او چارواکو پام ډیر سي. د اقتصادي او بانکي چارو کارپوهان وای د دې لپاره چې په افغانستان کې د بانکداري سیستم ښه وغوړېږي، په بانکي سیستم د خلکو باور یو ځل بیا تازه سي، نو لازمه ده چې له بانکي سیستم سره سیاسي چلن ونسي. او د افغانستان بانک چې په نورو بانکونو د نظارت چارې په غاړه لري، پاک او مسلکي کسان پکې په دندو وګمارل سي. دوی ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې ځانګړي بانکداري وده وکړي، په ځانګړي ډول په کرنیزو او تولیدي برخو کې ځانګړي بانکونه رامنځته سي او اوسني بانکونه نورو برخو ته خپلې څانګې وغځوي.
او پتلو تلو کې په اوکراین کې او ځوان د ونو له پاڼو کاغذ جوړوي. نور له ملالۍ بشیرنه.
19 کلن والنتین فریخیک د شوونځي له وختو د ونو له پاڼو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یوه کلي کې اوسي. د ونو له لویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه یې 3 کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو له لویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2018 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څېړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکي د جیتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ
فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واښه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واښه اضافه کړل. د کافی پاتیشونی مو د کافی د پیلو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په تیره اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2006 کال کې فوربز مجلې د اوکراین اوسیدونکو فریخکا د هغو 10 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 10 کلونو کم دی.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غاڼه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راښکلې کړي. د خبرونې ځانګړې راپور د اشاري ژبې ته ځانګړې شوې ده.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اکثر وخت پښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شامل دي او یا هم کلتور یا فرهنګ څه ده. کچیر د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پر لیکل کیږي او کی په وینا کې شرح کوو نو ورځ یو میاشتې بوونی سي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنۍ ټولنو سره اړیکې نه لري. کچیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره خزو ونډه اخیستې او همدال عمل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او خزینه په کې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغله او راپور یې ترې جوړ کړ.
د تندا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لنګر سخاوري دل کیږي چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربېره یو شمیر خزینه پالان هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال رادیو ته وویل
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بالخصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایشته وړاندې کړي. دلته هغه پخوانی میچنی چې به تاوبلی هغه شته دی، دلته خزینه راخلي دی، هغه شروار کوي عین شکل خوسی به کې په دې کې پهلوانی کېږي، ملي اتان به ورکی او خم راوستي کېدیم درولې دي، نقاشیان او رسامیان نندرتون نه جوړ دي. یعنی دا د دې خاطر چې هغه اصیل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دو دستور منغو شو ساتل.
میرمنو چې افغانی ګن کمیسونه پتنو هم ګډون کړو د خپل سعادت پنوم یوې میرمنې د افغان کلتور پاړه مشال رادیو سره خپل احساسات صدا رنګ شریک کړل.
دلته مثلا خوندې چمبې وهل همدارنګ میچنه ده تروی چې جوړې خلک اغه ده ګند افغانی زمونږ تاسو غلباز چې په خوا زمونږ بیبیان اغوستل زمونږ دو د چتا سو خوندې فل حال دلته ګوره چور ټوله ګند افغانی کالی اغوستي چې زمونږ ډېر خوشاله مچ ما خپل هم پکې دلته برخه واخستو نور خوندې هم چې ګوره ما واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړي و مشال رادیو ته وویل
زمانم قاسم خان ده درودات ول سوالین راغلم عادل ته زر عالم ډیر زیات خوشاله ما ډیر ځوانان ولې دل چ پګړی په سر کړی وي خوین دی مې ولې دل چې هغه کلتوري جامه کې راغلی وي چمبی مې ولې دی مې چینی مې ولې دی خیمه مې ولې دی سخ خوشاله په دیوانی چې هغه ځوانانو پګړی په سر کړی هغه زمنګ د نیکونو تاریخ یو زل بیا راځوندې کا
په دې میله کې سټیج دراما د خوشی لوبه غیګ نیول جمناستیک او مشایره هم وشوه.
په دې ورسره یو کې د هیواد د اکثرو اقشارو په خلا د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی و. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمېر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یہ پاڑ راپور لری
قانون مل سی زو نظر سی نردلان کی دند دلیل سی بغیرت غیرت
دا امن ژغ پنو مشیرا دچی تیر شپ پترین کوټ شار کی تر سره سو د شپیت کم لاس بجی دی په ترین کوټ شار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانی لسر څخه راځوړند د برکی ګروپان نورناته سلګونه ځوانان چې زیاته برخې لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکی چوکیو کې ناشتي. د امن ژغ په نوم د دې مشارې په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبري وکړي او پر ځوانانو یې ژغ وکړ چې تل په خپل منځونه او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي سولې امن ترابول.
په
ورسته در باب په دین نغمه سره شاعرانو په خپل شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نور ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا منځخ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبا نه لیونه کېږم، نن د داسې یو ملا نه د جهاد په زینت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو، مبارک سو، مبارک سو، جنتی سو، جنتی سو. موږ د کوم فرهنګ وګړي تر منظومو سره مړې غاړ غاړ کې تړلې دا په څنګه رنګ لړلې. کسول راغله زب جوړ کړم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړې هار سم، زب هم د یو داسې هیواد زوی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډۍ کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمیر نورو شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانې پیوړان تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویلې چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول دي او له ښکېلو خواوو څخه د اورباند غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو خوانځي ته تللی او د دغه ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو خوانځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وی په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. خواستان هست فامیل چی هست؟ میشه بگی؟
بله
بله بله بودن خودن. اوکی اوکی
خودن
اینا میگن که البته
دا وای کورنۍ یوازینی ځای ده چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډیره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پریښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل،
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواهید، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی
د دې جواب داده چې موږ په ډیرو حساسو شرایطو کې یو. د سولې په خبرو کې د میز پر سر باید پر هغو مسایلو خبرې وشي چې زموږ هیواد ته سوله راولي. زه چې یو انجلی یم، د افغانستان له حکومت غوښتنه کوم چې موږ باید په دې سوله کې زیانمن نه شو،
باید متضرر به این نشم.
یو ویش کلن بلال بیا بل هغه ځوان دی چې نه اوریدلی شي او نه هم خبرې کولی شي. بلال د کابل پوهنتون د خپل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکو یا کڼو په یو خوانځي کې خون کیدی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولای، یعنی خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولای، زما زړه ټوټه ټوټه کیږي، خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته، دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدنې یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې 200 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو او ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي.
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنونو ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه ده، خو ابتدایي علمي بحثونه له عربي څخه په تقلید په شلمه پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څېړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکړ. پوښتنم کوم چې اکثر وخت زموږ د غزوان کول نوی شاعرانو، ادیبانو، فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي، هغوی کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي، نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو. د اړتیا په اړه راته ووایه، فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کې کار کوي؟
فنون چې دی ادب ادبیاتو کې نه یوازې منګه دا شی یوازې ادبیاتو پر مختص کو. فنون چې دی منګه په ورځنی ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو. هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ور کوي، هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخلي. مثلا منګه په فنون کې ما کنایه منګه په ورځنی ژبه کې لرو. بلابل برخه چې دی منګه دغه شان چې دی تشبیه د تشبیهات لرو. خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده، د دې اړتیا دا ده چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو، دا غي وجه دا ده چې مثلا منګه خپل مفهوم خلکو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علوم تر ټولو ستر ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلکو ته خیرای کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو ولر سره د علوم چې دي د ورځنی ژبې نه رامنځته شوی دي، او به ته منګه تطبیقي اړخ په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کو، او د دغه په نظر کې نو ولر سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا منګه دغه شین چې دي چوکاټي کو.
اوس استاد خبرې په تایید کې چې ته موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړې کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبه ته غختلتیا ورکوي، قوی کوي، او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسو
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغه مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ته چوکاټونه جوړ نکړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یو خبره مفهوم خیر راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر ووسیږي. د بلاغي علوم مثلا همدغه ده چې مثلا مونږ په خپل وینا کې شي د تاثیر واچو، نو تر ټولو ستره اړتیا ده.
دغه ادبي فنون خو یو مسله دا می چې مونږ د عام خلک هم کارو کنه، خو مونږ پرې نه پوهیږو. بیا تاسو د خبرې په تایید چې په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو. مثلا په عام ولس کې یو خزه وی چې د فلانی داسې د لکه لخته تشبیه وکړه کنه، خو په ډیره ساده ډول مونږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور ده چې دا باید ولوسل شي.
هو په ادبیاتو کې به یو مسله بل ده چې الته مونږ په تجدد یعنی والی د زینو شانو په سیګر زیګو الته مثلا مونږ دا وایو چې د غشه چې ده د تشبیه ډیره سیقل شوله، یا غش ولا دا ډیره مبتزله شو، د ابتزال تر حد ورسې ډیرو خلکو وکړه. نو بلاغي علوم مونږ ته دا هم یو قسم راته دای کی یو دغه نظریه چې مونږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دا ډیره مثلا هغه کیږي ډیره تکراریږي، نو دا شی د دې خوند منځزي هغه مونږ ته دغه دغه علم مونږ ته دغه هغه راکړي چې باید مونږ ځینې نوې نوې شیان را پیدا کړو او نوې شیان په نظر کې نیول رامنځته کېدلو سره ژبه لا خوندوره کیږي.
مطلب زموږ ملته خبره کوم کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبی فنونو کار کیږي د بینوا صاحب او د شمیر نورو مشرانو له وخت رانیولې تر اوسه پورې چې په همدې برخه کې کار کیږي، مګر هغه تیوري چې له هغه وخت د بینوا صاحب له وخته او تر اوسه پورې شمیر مشرانو چې په لر پښتونخوا کې په کار شو هغه تیوري بیا هم تکراریږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زمونږ ټولنه بدبختانه ما چې درکړې ده زما استادانو ته په احترام باندې دا خلک چې دي سهلنګاري کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوي شیان پسې ګرځي. هماغه مثال هماغه تعریف او هماغه سې د زړو کتابونو کاپی را روانه تر دا مهاله پورې په نوي شعر کې چې دي هم دغه نوي شیان شته خو دوی خواري نه کوي. په دې معنی چې مثلا عمل د چې دوی ته کم شعر پاتې تالیفات شکل لري، نوي شی پسې دوی نه شي ګرځېدلی او نه ګرځي. مونږه کولای شو چې مثلا دا کم علوم چې دي دا مونږ ته مثلا بدی بیان مثلا په کې دا په دغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا روس دا د نورو ژبو په بنسټ مونږ راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا الته رامنځته شوي دي مونږ د امغه د ژبې په چوکاټ کې مونږ ته امغه مثالونه پیدا کړي دي، خو مونږ داسې کولای شو چې مونږ په خپل ژبه کې نور نور شیان شته چې مونږ کولای شو هغې دپاره خپله نمونه کیږدو. هلته نشته دی، دلته مثلا نوس راغلی دی، نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د دې علم علما او د دغه کوم زمونږ شاعرانو نوي چوکاټونه نوي فرمونه نوي سیزونه رامنځته کړي، د دې لپاره باید دوی نوي نوي نمونه پیدا کړي. یعنی دا په کار نه ده چې مونږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپله مونږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شیان نوي شیان چې رامنځته شوي د دې لپاره نوي تیوري رامنځته کړو، نوي تعریفونه رامنځته کړو او دغه نوی کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوی وي دغه چې د دې لپاره را نقل کو په خپل کتابونو کې فنونو کې د فنونو په برخه کې زما خپل زړه چې څه نه څه کار وکم، نو په هغه کې ما خپل نوی مثالونه پیدا کړو، خپل اخلاقي جرأت دا کوم چې نوی نمونه ورته کړو.
مل سبسه همدلته خبره کوم د هر دور شاعري ځانګړي وي او ځینې بیا موږ ترپات شي چې موږ وسم لولو، مثلا رحمان بابا دې موږ وسم لولو یا دې تورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کوو، او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ د بدلون په حال کې دی، په فکری لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده، نو باید زموږ د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو دی و شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې، هغه څه چې هغه په خوا شوې دي هماغه د حمید بابا شاعري ده چې هماغه څو بیتونه چې مشخص او اشخاص په کې سناتونو د شان په کې انتخاب کړي دي او پیدا کړي دي، په کې البته همدای راخصي دي زموږ په وسم شخوند وو د بدلون لپاره څل لار په کار ده. زموږ اوسنی شاعران هم یعنی د اوسنی شاعري مارټیا لري چې فنون په کې وټاکل شي، سناتونه په کې انتخاب شي او نوی نوی صنعتونه پکې شته، نوی نوی برخې دي پکې. د دې لپاره څه کول پکار دي؟
مسله دا چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسائل دي چې هغه جامع و معنی دي. جامع و معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق او سم مغه د تیوري په تطبیق کې منګ هغه کې فرق نشو راوستله. مثلا 2+2 د امید بابا په وخت کې 2+2 څلور او سم 2+2 څلور دي. دغه د سنتونو مسله چې ده د په وسنۍ شاعري کې چې ده هم شته ده په پخوانیو کې هم دغه سنتونه موجود وو. ولی موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو د نوي فکر خلک یو موږ باید نوي فکر را انتقال کو. هغه چا وخت رامنځته شوی کول شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه دغه هم یو یادونه وکړو چې مثلا دغه شان چې دی په تاریخي لحاظ باندې دغه سمخ کې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یو متقدمینو چې کم کار کړی دی زموږ د پاره بنسټ یې نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کول شو. او دغه سمخ ته خی چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغه چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپل یو پښتو شعر حسب حال په هغه کې مثنوی ده. په مثنوی کې د پخوانی شعر چې د دنه مخ کې کوم ویل شوی دغه خکر کتنه کوي دی. د مثلا چې پخوا چې شعر روس پینه تدبیکیږي او کچې ته مثلا چوکاټ ته جو واچول شي هغه چوکاټ کې چې دی جګیږي او ټیټیږي دغه مسله د بهرونو مسله. نو دغه سی منګ د پاره چې دی په خوانه هم دغه سی دا سیستماتیک دا شعر راغلی دی. نو سیستماتیک چې راغلی منګ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانی خلک منګ په خپل شعر کې چې ته جدت وینو هغه سی شاین وینو چې هغه په خواني شعر کې نشته ده. ستا مخکینه خبره په تایید باندې چې مثلا هر شعر یې په خپل دور کې رامنځته کیږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نولو سره رامنځته کیږي.
موږ د عروضی شاعری او د پښتو ژبې خپل شاعری چې موږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ یې پښتو باندې تطبیقو او هغه چې موږ د پښتو ژبې خپل سپیس خجیز جوړښت دی دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دې د عربي ژبې قواعد واخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي. هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته هم تطبیق کړو. کوم اړتیا لیدل کیږي؟
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته دی د عربي علم ده. انکار ته نشي کېدلی په عربي کې تطبیق ډېر وړ دی. په پښتو کې د تطبیق وړ نه ده. اړتیا خبره چې ده دغه ده کې څوک یو مثلا ادبیات یو محصل یو سبات یو ځکه مخکېږي نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخ کې کار شوی دی او باید یو محصل دغه ولو د دې علم نه باید خبر اوسېږي. او دا چې د تطبیق وړ نه ده نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مواره که هغه په وربانې پوه شي نور په عروض باندې هم دلته تقریبا څوک ډېر نه پوهېږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولی شي چې مثلا دا تشریح کړي تطبیق کړي. په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زه داسې څوک ډېر نه وینم چې مثلا په عروض دې هم ډېر پوه شي. نو زموږ د شعر هغه کوم جوړښت چې دی هغه خدای دې وبخیر شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی. کوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دی نورو زموږ نورو سازان چې پښتو شعر سپیس خجی سیستم دی تطبیقیږي ور باندې او په هغې کې جوړ راځي او نو
فلحاظه
نور سیسټمونه خو په دغه کې هم چې دی زیاتې څېړنې ته اړتیا شته دی چې مثلا په دغه سپیس خجی سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکرارېږي. دغه باید څنګه خلکو ته خو واضح شي.
ډېر
مننه.
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکس څخه زده کړې کړې. د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه ولوستل او په خپل هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې دا ودي ته ورته پوښتنې زموږ همکار وګمه جبار خیل ترې کوي.
فنکار ډیره زیاته مننه. زه بل تاسو نه اول دا پوښتنه وکم چې تاسو په دې سی وټولنه کې چې د خزو په وړاندې ستونزې ډېری دي تاسو شاعري کوي او ولې تاسو شاعري کوي؟ اله د شاعري مصدق
شاعري سره خو نو ماشوم ته به مینه واه د یو شاعرانه ماحول کې لوي سوي ما نو دا مې یو ارمان اوسې زه یو وخت شعر ولیکم. دا هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښ به مې سما ویل چې کاس یا دا شعر زما وه یو یا ما هم یو وخت وکولی شم چې زه هم یو وخت شعر ولیکلی شم.
آقلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګي باندې یو ډیره خسته شناونه هم خپل شوی ده. البته تاسو دا راته وایست چې د دغه ټولګي نوم څه ده او اول مدانو مرته غوړه کړی ده.
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې.
بله
ها نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا کړی ده.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما وکړه ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شیرونو متعلق هم ناغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډېر راغلی دی. نو هغه وخت یو ورځ داسې و چې نیکه سره مې شیرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډېر خوښېده. دو بیت به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې پکې د توبا ذکر راغلی. بیتونه داسې دي: فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، فاش می گویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجوی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کلا چی ما داشی رو لسن نکنم بکتنو که چی توبات څه ته وایي؟ یا زیاتره وخت به مو چې شعرونه لوستل نو نیکنه به مو پوښتنه کوي، بیا هغه راته ویل چې داسې توبه جنت کې یو ونه ده او د دې پاره یې ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده، زما په شعرونو کې هم ډېر د توبه د ونې ذکر راغلی ده، او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه، ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګي کې تاسو ډیر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته ده او غزل هم پکې شته ده او ډیر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته وایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کیږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړې دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلې، ښوونځي ته نه یم تللې، خو په کور کې مې له خپل نیکه نه سیاغه یو ډیر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره. نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه اندازې موږ ته زده کړه راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستانې ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ سوي دي یا نه دي خوښ سوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي دي هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکل دي، او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلای، نو شاید همدا الهام
خبره وي. مو استا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر ده، یعنی اغیز د کم شاعر شعرونو پتا کړی ده؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مش کم شعرونه لسی دي. په سر کې مې اولنۍ شعر چې ما کله زل شعر سره آشنا سوی ما هغه شعر ما لست، هغه د حضرت حافظ شیرازی شعر دی چې هغه ما ولوست. نو هغه د شعر سره لومړی ځل چې زه آشنا سوم هغه، نو هغه به ډیر مې خوښ سو، کنه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاسره کو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعرم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډیر به یاسر روان کو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډیر لوستل، او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي، او ډېر زیات مې خوښېږي د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستې دي، ډېر مې خوښېږي. او زمانی که هم د فارسی ادبیاتو ډیر مینوالو، وکور کې کتابخانه لرله، نو هغه کې به مشاعرې تر سره کولې خپل خویندو ورونو سره. نو دا مالفر رخبل نکنه ډیر خوږی خاطرې لرم. اوغه
اها تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې لزان سره وایس؟
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعري مطالعه کوله، لسته مې ډیر مې خوښېدل. بیا د معاصرو کې د ډیر شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډیر خوښېږي او ډیر مطالعه کوم، لکه د پیر محمد کاروان استاد شاعری ده چې ډیره مې خوښیږي، بار بار لولم او هیڅ راته نه تکرارېدونکې ده. د سالک صاحب شاعری ده، د استاد د سعود صاحب شاعری ده، درویش دورانی استاد شاعری ده، د ډیرو د معاصرو کې د ډیرو استادانو شاعری مې خوښیږي او همیشه لولم او ډیر زیات خوند ترې اخلم.
اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واورو،
بیا د ریاکس له هغه
ډیر زیات خوښ کړ، ډیر زه حسن زکه هغه شعر ما لیکلی و نو ډیر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله، خو ما لیکلو جرات به مې نه شکر. همیشه به د شپې له خوا به مې ډیر ذهن ته شعرونه راتله، ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خبرونه اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله، خو لیکل به مې نشم. ما ویل دا به دومره ښه شي نه، ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډیر لوړ و او خپل ذهن ته به څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه ده، باید وی نه لیکم، باید ښه شعر ولیکم. زه
دا راته ووایاست چې تاسو کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی؟
نه تر اوسه هیڅ سندرغان ته شعر نه ده ورکړی، ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر سوي، نه اخبار څه چاپ. دا لومړی ځل ده چې کتاب مې چاپ سو.
د دې نه پاس تاسو داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي؟
که سندرغاړي خپل وغواړي ویل ولې دي هغوی خوښ سي، ولې نه داسې تحمیلي نه سي. زه ورته وایم چې زما شعر ولولې، که خپل هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس.
نو تاسو ممانعت نه کوئ، یعنی تاسو موافق یاست ورسره؟
بلې، چې د ویلو
ډېر دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسو ته پیدا شوله؟ تاسو څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسو شاعري کولای شئ، تاسو به شاعره کېدلی شئ؟
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوستل نو ځینې هماغه د ما ته به دا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای، نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې، نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړ، ما راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم. او ډیر مې ارمان مې و، دا مې ډیر ارمان و، همیشه به مې له نیکې سره هم دا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم، شعر ولیکلی شم. نو هغه به ډیر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی سې، همیشه به راته ویل چې ته کولی سې، ته به یوه ښه شاعر سې. هغه د مثال به راته د اقبال لاهوري هغه باید ډیر ویلو چې در طلب کو شما دې دامن امید زکف، در طلب کو شما دې دامن امید زکف، دولتی هست که یابی سر راه گاه. دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتل او زه دې ته وحسلم چې
زه د شعر دنیا ته راوستلې. ډیر ښه آغلی سیدی، تا سره ستاسو ټولګه ده، نو غواړم چې له دغه ټولګې نه بیا هم یو غزل ووایست.
سما دې غزل به وایم، په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ
غزل دې وي. ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږده او راشه، مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږده او راشه، سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، سیلۍ به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نه کا، یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږده او راشه.
بله، په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلې زموږ سټډیو ته، الله تاسو نه ډیره زیاته مننه.
تاسو نه هم ډیره مننه چې ما ته مو د خپل خبرونو ته بلنه راکړه، ډیره زیاته مننه.
ترنو ماشومانو، نن یو ځل بیا تمنا وحید راغلی او ساسو لپاره هغه یو ځانګړی کیسه راوړی ده. دا کیسه د مرغۍ شیدې نومیږي. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او کلمه چې واوري ده بیا یې خپلو همزولو ته هم وکړو.
زرپاڼه. شدی. په ډیره پخا زمانه کې یو هلک په یو کلی کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یو سپین سرې مور وه، نور سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیار کښ و، ډیر کار به یې کاوه. مور یې هم ورنه ډیره خوشحاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران و. هغه مهربان او زړه سواندی هلک و. وختونه د غشان په ډیر خوشحالۍ تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هم هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې ښه کلک ویده شو، یو ناڅاپه دیوره پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتاوه او بې هوشه یې کړو. کله چې ابراهیم په هوش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دې نه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دی ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دی وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دیو ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامت ژوندی ووسې؟ دیو وویلې، هو ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامت ژوندی وي. خدا چلم، زه تا ته هم داسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوې. دیو وویل، سمه ده، خو ته ماته هغه چل وښیه چې زه هیڅکله هم مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅښلې نو ته هیڅکله هم نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ماته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوې. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم دلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم، او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری را کته کړې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شې؟ دا چې ته ژوندی پاتې شې نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې. زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو وویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو، د یو چانه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یې یوه لپه زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس ستا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ماته ستوری کته کوې، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅښلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټولې شیدې وڅښلې. بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوري راښکته کړي، چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غوسه شو چې دا ټول ستا د لاسه، دا تا سره کړل، زه ولې داسې بې حاله کېږم؟ ابراهیم په خندا شو ویې ویل، زمنګ د مشران یو متل دی چې وای سچ کری هغه بری بی هغه دې ته وای کبد کوي بد بګوري که خکوي نو خ بګوري تا تل خلکو ته zarar رسولای دی نو دا هم ستا د بد کړونو سزا هم دا و چې دیو مړ شو ابراهیم هم ډیر خوشاله شو دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلی خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کې خوت